السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزی هم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم تخنیکی چارې میر احمد صافه مخته وړیم وړاندې مو د هلمند د نننۍ جګړې په اړه باندې له تازه جزئیاتو خبرو او دا چې هلته د جګړو له امله څه باندې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي د هلمند چرواکی وای د بی ځای سو کسانو د مرستې لپاره پلانونه برابر کړی دی په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو هیات یو غړی وای په افغانستان کې روانه جګړه باید ختم شي د ارمنستان او آذربایجان ځواکونو بیا جګړې کړې دي د هلمند ولایت چرواکی وای په تیرو څو ورځو کې د جګړو له کبله تر 500 زیاتې کورنۍ له خپلو سیمو مرکز لښکرګاه ته بې ځایه سوي د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامینن ازادي راډیو ته وویل
د دغه هفته په جریانو کې تر دا نن پورې چې موږ ثبت کړې 15,000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی لښکرګاه ته راغلی دی د ځایتوب جریان لري
د هلمند په مرکز لشکرګاه او ځینو ساحو کې وسم جګړې روان دي په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو هیات یو غړی وایي په افغانستان کې روانه جګړه چې د ناروا بلله باید ختم شي مولوي عطا الله لودین نن ویل چې د سولې د مذاکرو په هر اړوند اجنډا کې به دوی د جګړې د قربانیانو دفاع کوي او په افغانستان کې به عادلانه سولې ته زمینه برابره شي په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو هیات غړو په انلاین بڼه په افغانستان کې د جګړې د قربانیانو له غړو سره خبرې وکړې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د سپتمبر له لسمی په قطر کې په خپلو کې په خبرو بوخت دي خو تر اوسه د اصلي مذاکرو پر کړنلار باسونه نهایي سوي نه دي د دغو مذاکرو له پیل سره هم وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل بریدونه کم کړي نه دي په هرات ولایت کې په لسګونو صرفانو د تشتونو د زیاتېدو په اعتراض کاري اعتصاب پیل کړ د صرفانو ټولنې مشر بهاودین رحیمی ازادي راډیو ته وویل د اقدامې د یو صرف اسماعیل محمدي د اختطاف د پرونی پیښې په عکس العمل کې وکړ
هم د دې قضیه او هم د نورو اختطافونو په تړاو صرافانو اعتصاب پیل کړی دی نن کاري اعتصاب روان دی مارکیټ بند دی او به ګورو چې څه کیږي
روان مریض کال په هرات کې د صرافانو د اختطاف او پیښې ثبت شوي په پکتیا کې د دولت وسلوالو مخالفانو د یو قومي مشر په ګډون درې تنه وژلي د دې ولایت امنی قمندانۍ سرپرست لطف الله کمرانی ازادي راډیو ته ویل چې پیښه برای سوي
کورونو باندې مرزکی ولسوالی خلیلانو کلی کې تهاجمی عملی سرته ورسولې چې په نتیجه کې متاسفانه درې نفر عام وګړي چې یو قومي مشر وو د شهادت باندې رسیدلې دي
د دې پیښې چلای چا مسولیت نه دی منلې د انګیزې په اړه څه نه دی ویل سوي د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو په لنجمنه سیمه نګورنو قرهباغ او شاوخوا ساحو کې خپلو ډزو ته دوام ورکړی د بدسل کې د چین نړیوالو له دوړو لوریو د روسیې په منځګړو توپ د پیشنهاد سوي بشري اوربند ډیر آیاتولو غوښتنه کړې ده د آذربایجان دفاع وزارت نن وویل چې د جګړې په ساحه کې وضعیت تېره شپه ډیر خراب و او د ارمنستان ځواکونه یې تورن کړي چې نن سهار یې پر ترتر ساحه توپونه ویشتلي دي خو د ارمنستان دفاع وزارت چې دا تور ردوي پر آذربایجان تور پورې کوي چې د لومړۍ کرښې په څو ساحو کې د توپونو او توغندیو ډزې کړې دي دواړه لوري یو او بل د اوربان له هغې موافقې په سرغړونه تورنوي چې تېره شنبه په مسکو کې اوربانی موافقه وسوه دغه موافقه له دواړو خواوو څخه غواړي چې بندیان او د دوو اونیو په جګړه کې د وژل سویو مړي تبادله کړي په چچنیا جمهوریت کې چارواکي وایي پولیسو په پلازمینه ګروزنی کې څلور افراطي وسله ول وژلي چارواکو رسنوي ته ویلي چې نن د ځانګړو عملیاتو پر مهال د ملي ګارد دوه ساتونکي هم وژل سوي او یو پولیس ټپي دی د تاس خبري اجانس په ګډون ځینې نورو سرچینو بیا ویلي چې د قانون د تنفیذ درې افسران هم د وسله ول جګړې پر مهال وژل سوي دي چارواکي وایي دغه ځانګړي عملیات یو نیم ساعت روان او هغه کور چې افراطي وسله ول پکې پټ سوي وو په اور سوځول سوي دی د چچنیا چارواکو دوی ورځې مخکې هم د دوه افراطي وسله ول د کېدو خبر ورکړی وو ملګرو ملتونو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د طبیعي پیښو پر خبرداری ورکوونکو سیستمونو په بیړه پانګونه وکړي د دغه سازمان د څېړنې له مخې چې نن د طبیعي پیښو د کمیدو نړیوالې ورځې په مناسبت خبره سوه د نړۍ په یو پر درېیمه برخه وګړي د طبیعي پیښو تر ناکافي پوښښ لاندې دي اټکل کړي چې په روانو کلونو کې اقلیمي بدلونونه د طبیعي پیښو د زیاتېدو سبب سي د ملګرو ملتونو د سازمان دغه راپور د نړیوال سازمان او مالي مؤسسو د شپږو ساینس پوهانو لخوا د ملګرو ملتونو د هوا پوهنې نړیوالې ادارې په هماهنګۍ برابر سوی دی. راپور وایي په تیرو 15 لسیزو کې تر 1000 زیات اقلیمي آفتونه ثبت سوي چې د 2 میلیونو وګړو د تلفاتو او د 3.6 تریلیون ډالرو په ارزښت مالي زیانونو سبب سوي دي. او د هندستان د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن سنرایزر حیدرآباد او چنای سوپر کینګز لوبډلې په خپلو کې مسابقه کوي. د دوبۍ د کرکټ په نړیوال میدان کې دغه مسابقه څه کم نیم ساعت وروسته د افغانستان پر وخت 6:30 بجې پیلېږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24.2، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.4، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.2، مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20.2، او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23.0.
خبرونه مو اوریدل تر هغه وروسته مو د هوا حالات اټکل اورید. خبرونه کولای سي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې وړاندې اوري چې په هلمند کې په مرکز لخکرګاه کې همدا شیبه په لسمه او دریمه حوزه کې د افغان پوجان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د دغې جګړې له امله د هلمند زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د هلمند کډوالو چارو رئیس محمد رامین:
د دغه هفته په جریانو کې تر دوانونه پورې چې موږ ثبت کړې 15000 سل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی، لشکرګاه ته راغلی دی. تقریبا هم بې ځایتوب جریان لري. د یو ګړی مخکې زه ولاړم بولان صاحب ته، خلک اوس هم را روان و. ما د دې ستا چې د ارقام پوښتې
په افغانستان کې د پاکستان سفارت وایي د ویزو په نوې پالیسي کې افغانانو ته اسانتیا رامنځته کړې، خو یو شمېر افغانان چې د پاکستان د ویزې غوښتنلیکونه ورکړي په سفارت کې له ګډوډیو او د خلکو له بیروبار شکایت کوي.
کلم یو تور لیږي، کلم بل تور لیږي، بس لخت یې راپسې راخیستې، لکه مثال ناپوه او جاهل خلک.
د کرونا ویروس په اړه هم تاسو ته تازه جزئیات درکوو. همدا شیبه چې تاسو ازادي راډیو رې د هلمند په مرکز لخکرګاه او نادلی کې د افغان پوجان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ازادي راډیو د خبریال د راپور په اساس د هلمند په لسمه حوزه او په دریمه حوزه کې د طالبانو او افغان جنگ او افغان پوجانو جنگ روان دی. که څه هم چارواکي څه نه وایي، خو ویل کیږي چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلې اوښتې دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له لښکرګاه همدا شیبه د ټلیفون په کرښه سره خبرې کوي. دایی صاحب، ستړي مشه، تازه جزئیات کراته وایي، جنگ په کومو کومو سیمو کې روان دی؟
پلسان او زکه هغه شهید جګړه چې په مخکې پرونه کې راپور ورکړي لږ کم څه ده، خو خال خال د ژوند د ورځې پر وطنۍ باندې کیږي. په درېمه ورځ کې جګړه درېدلې ده. بولان کې ولې د نظر وړ څوک هم مرکز کې تحلیلات ډېر شوي دي او سرتیري چې نه غوښتل نوم او ځای افشا شي، څو چې د مخکې د راډیو ته وویل چې د دې د وژې سره بخدي او بحث شو طالبان د نور څو پر مرکز راځي چې کوبات مرست اړتیا چې باید تاسو ته سرتي دي ورته ورکړي.
د افغانستان حکومت چارواکي څه وایي؟ دوی خو امریکایي ځواکونه هم ننګه کړي، د هوایی عملیات هم کوي. ولې د دغه بریدونو شدت زیات شوی دی؟ ولې تر اوسه پورې نه دي توانیدل چې بریدونه مار کړي؟
د هلمند وړاندې باندې عمر ځواک سره مت شو د خبرې وکړې. هغه وویل چې د بارانې ځواکونو هوایي ملاتړ ورسره ملګری دی. افغان ځواکونه هم هوایي بدنت کوي او څو شېبې مخکې د توزین او ځینو په مربوطاتو کې د یو شمېر طالبانو د بمبار خبره وکړه چې پر هغوی بریدونه شوي دي. هوایي اما د تلفات په اړه یې ونه ویل چې څومره کسان په دغه بریدونو کې مرګ ژوبل لري. ده وویل چې زموږ هوایي عملیات روان دي او د مدکني عملیاتو د پیل لپاره د سرتیري احیا مجدد کوو او هغوی احیا کوو او ډېر ژر عملیات کوو.
ډیر مننه کوم د ازادي راډیو خبريال الیاس دایو له هلمند له موږ سره خبرې کولې. چیرته چې هم دا شیبه د افغان پوځیان او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده، جګړه د ښار په لسمه او درېمه حوزه کې لګرو شوې، خو ویل کېږي چې په نادلي باندې بیا فشارونه زیات شوي دي. د همدغو جګړو له امله په چې په هلمند کې روان دي، د امریکا متحده ایالاتونو شارژ دافیر او تر هغه مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د طالبانو څخه غوښتي چې سمدستي د خپل بریدونه ودروي او تاوتریخوالی د راکم کړي. نن د امریکا د سفارت شارژ دافیر راس ویلسن د جنرال میلر له هغه دریزه ملاتړ وکړ چې له طالبانو یې غوښتي و تاوتریخوالی کم کړي. اخوا په کابل کې د اروپایي ټولنې د مرستندوی ماموریت یا د استازولۍ د دفتر رئیس وون برندت په هلمند کې د جګړې د جر درېدو غوښتنه کړې. دغه چارواکو د هلمند جګړه او بریدونه د دوهې له تړون سره په خلاف بللې دي او ویلې چې یوازې مرګ ژوبلې راوړي، بل هیڅ سند پکې ترلاسه کیږي. په دې اړه باندې رحمت الله افغان یو رپورټ له کابل را لېږلی.
کابل کې د امریکا سفارت شارژ دافیر راس ویلسن افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له دریزه چې له طالبانو یې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې کلاک ملاتړ کړی. هغه پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې باید د جګړې د ښکېلو غواړو لخوا د ایمي سولې ته د رسیدو لپاره د تاوتریخوالي لړۍ ودرول سي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر له طالبانو غوښتي چې سمدستي پر مان باندې خپل تاروزی برید ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې امریکایي ځواکونو تایید کړ چې دوی په تیرو دوو ورځو کې په هلمند کې د طالبانو پر مرکزونو هوایی بریدونه کړي. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وون برانټ په هلمند کې د جګړې د درېدو غوښتنه کړې. وون برانټ تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په تیرو اتو څلوېښتو ساعتونو کې د اروپایي ټولنې د بشري مرستو رسولو له لارې د جګړې له پنځه اویا ټپیانو او دغه شان له څلور زرو بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې سوي دي. دوه ورځې وړاندې طالبانو د هلمند په مرکز لښکرګاه ښار له بېلابېلو خواوو بریدونه وکړل چې له امله یې طالبانو د باباجي سیمه ونیوله. په یو شمېر نورو برخو کې هم جګړې سوي دي چې د سیمه ییزو چارواکو په وینا تر پنځو زرو زیاتې کورنۍ د دغو جګړو له امله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د هلمند امنیه قوماندانۍ که څه هم په دغه جګړه کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې د لښکرګاه په جګړه کې شاوخوا یو سلو اویا طالب جنګیالي وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د خپلو وژل سویو کسانو کره شمېره نه ده په ډاګه کړې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مخکې تر دې ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شویو هوکړې پر بنسټ به طالبان په لویو ښارونو حملې نه کوي. خو د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې دوی یوازې د هلمند په هغو سیمو حملې کړې چې مخکې د دوی په واک کې وي او افغان ځواکونو نیولې دي، هغه ادعا چې افغان حکومت ردبی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
په هلمند کې د تازه جګړو په خاطر څه باندې 15000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا د هلمند کډوالو د چارو د رئیس محمد رامین خبرې دي چې په لنډه توګه اورو.
دغه هفته په جریانو کې تر دا نن پورې چې موږ ثبت کړې 15000 ستل کورنۍ د خپل کورو څخه را بې ځایه شوی دی. د شکرګاه تر هغه لیدې تقریبا هم بې ځایه توب جریان لري. د یو ګړی مخکې زه ولاړم بولان صاحب ته خلک اوس هم روان و. احتمال د دې شته چې د ارقام پورته شي.
ازادي راډیو ته غواګیاست و موریدل چې د هلمند کډوالو چارو رئیس محمد رامین ویل چې له 15000 زیات خلک بې ځای شوې دي. خدای چې د دغه ځینو بې ځای شو خلکو غوونه چې ازادي راډیو سره خبرې کړې دي واورو.
ستاسو ژغ د ازادي پرڅپو
مانو مال ودین دی وځه خو صدر کوم په هیڅ شالک نه دی. په شار کې زیر خبره دا د شار شاو خو ټول چې طالبانو نیول دي تر پلا خو ته خلک کلای نه سي او دا چې شاو خو چې یاره د شار څخه یعنی په ممکن مرکز څخه 2 کیلومتر لري هل د طالبان د رسیدلې یعنی وسم د حرکت په حال کې دي. او درې مخزه او تلرم مخزه هم دا چې څلورم اوزه خو نیول شوی، درېیم اوزه ډېره کمه پاتې ده، او لسمه اوزه باندې وطن جنګ دی. موږ چې کله راستلو موږ داسې وټاکلو چې هلته اشپزخانې دی، په هغه ځای کې مو کورونه واچوله، خیمې مو ودرولې، بس په کور کې داسې په زراو کدي را روان دي. که دا اوس د کوره ووځمه وبه ګورې چې ډېری کسان به را روان دي، موټرونه دي، همداسې پرکشو په هر ډول ځایو کې روان دي. تېره شپه زه وګرځېدلم په بازار کې، هلته خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو شل خپرې وي، یا به لاندې به پراته وه. بس ډېر یو ډول حالت وي، داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کې لیدلي، هغه پخوانۍ جنګونه چې به موږ به هغه فلمونه کتله، تر هغه ډېر بس خطرناک حالت دی. زما نوم خو انارګل دی، د چنجر اوسېدونکی یم. لکه څنګه چې تاسو معلومیږي، د هلمند حالت مخ په خرابېدو دی. څلورمه اوزه طالبانو ونیولل، همداسې لسمه اوزه اوس د طالبانو په لاس کې ده، او ښار ته نږدې په دوه کیلومتره کې ټول د ولسوالیانو مو د طالبانو په لاس کې دي. همدا اوس هم پرون راوتلي وو، بس کور پسې ګرځو، کور نشته، کادم په ټکټر کې ده، د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي، هر څه مو پیسې دي. اوس په دغه پسې اریانو کې چیرې یو شپه تېر وکړو، او څنګه خپل ژوند مخ ته یوسو؟ ژوند مو د ډېر ستونزو سره مخ دی. نوم یې ګل بجین دی، او زه برای ماښام موږ کره رابار کړله، تشنه اسمان لاندې دغه شپه مو په مکتب کې وکړله، او کور نه پیدا کېدلی. دوې درې ورځې اخوا ته پسې وګرځېدو، نو موږ په سرا کې وو چې هغه راته ودرېدله، موږ ووتلو. نو اوس دای دلې یو سرا هم پیدا کړی پکښې، ډوډۍ نهشته، د اوبو د چښلو ځای نهشته، یو غمبده په لاس کښې راوګډوي، هر څه م پاڅوي. ما چې مو ځان یو د خپل لپاره یو شعر ایستلی دی، په هغه نو په هغه کښې سره ویدېږو.
د هلمند د ځینو تازه بېځای شو خلکو غږونه مو واورېدل. هلمند به ورشو کابل ته، هلته د پاکستان د سفارت مخ ته راټول شوي افغانان وایي چې دوی د ویزو په اخیستلو کې له زیاتو مشکلاتو سره مخ دي. دوی داسې وخت د سفارت مخ ته له ګډوډیو او همدارنګه د پولیسو او هلته د چارواکو له ناوړه چلند شکایت کوي چې د پاکستان سفارت ویلي د ویزو په نوي پالیسۍ کې افغانانو ته اسانتیاوې منځته کړي دي. د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته ویلي، د دغې پالیسۍ له مخې ناروغانو او محصلینو ته لومړیتوب ورکول کېږي، خو په کابل او یو شمېر ولایتونو کې چې د پاکستان ویزې ویشل کېږي، خلک له فساد او نورو ستونزو هم شکایت لري. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته راغلي. دلته زیات خلک د ویزو لپاره راغلي، او ان هغه ناروغان هم راولي چې په تذکرو کې پراته دي.
دوه
پنځوس کلن ملنګ چې ناروغ، او څلېرویشت کلن عبدالتواب په پاکستان کې محصل دی، د ویزو د ویش په برخه کې له فساد او ستونزو شکایت کوي.
منګه دې تقاضا ده چې د پیسو دا کار دې ختم کړي، ځکه دا موږ مجبوریت دی، مجبوریت په اساس یو یقین وکړه چې دې ما مجبوریت داسې دی، زه به په قرض پیسې ورسره پیدا کوم، سم دا آپریشن به کوم.
هغه موږ راغلي وو دلته چې کله یو ګیټ ته ورته یو میتور لګي بلم بلته لوګي، یوازې دې چې ماسل موږ سهولتونه برابر کړي، خو دا سهولتونه هم موږ نه وینو دلته هیڅ شی. مس کله یو تور لګي کله بلته لوګي، بس لښتې رب سره اخیستې، لکه مثال ناپوی او جاهل خلک.
دا ستونزه یوازې په کابل کې نه ده، بلکې په جلال آباد او مزار شریف کې هم ورته شکایتونه موجود دي. لال مرجان د ننګرهار او وحیدالله د بلخ ولایت اوسېدونکي دي. دوی د ویزو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې غریب زموږ غوندې بدر بدر، ما په درېیم تاریخ باندې، نن یولسم تاریخ دی عیسوي، ما په درېیم تاریخ باندې دغه کړي، دا د اوس په جب کې دي، دا دی که دروغ یم دا پراته دي. زه غریب سړی یم، زه مصري یم،
مریض هم لرمه چې مریض مزر تزره پاکستان ته ولېږدوم. ډېر خلکې دي چې ما نه پس ته راځي، مخکې نوبت ورته اخلي، چې هغه کوم کس پیسې ورکوي هغه به مخکې نوبت اخلي.
خو په کابل کې د پاکستان سفارت وایي دوی نوې پالیسي جوړه کړې چې څنګه کېدای سي هغه افغانان چې دغه هیواد ته تګ راتګ کوي د ویزو په برخه کې اسانتیا رامنځته سي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د دغه پالیسۍ له مخې د ویزو شمیر زیات، اوږدمهاله او اساني رامنځته سوی ده.
یہ جو ابھی تک کووڈ 19 کے بعد سے چونکہ ویزا بند تھا، لیکن اب ویزا دوبارہ سے نئی
د کووڈ 19 لراتا وروسته ویزه ورکول بند و خو وست نوې پالیسی لمخې د ویزه ورکړه پیل شوې ده. په عام ډول موږ د شپږو میاشتو ویزه یو کلن ته وګدا کړه. دا بهیر له پرون راهیسې پیل شوی دی. د نوې پالیسی لمخې موږ د ویزو د ورکړې بهیر غځوو څو هغه کسان چې پاکستان ته ځي اسانتیا ورته برابره شي. د ویزې د اخیستو په برخه کې به هم دوی ته اسانتیا برابره شي او ویزې به هم اوږدې شي. په ځانګړي ډول به ناروغانو زده کوونکو ته د اوږد وخت ویزه ورکړل شي.
سہولیات ہوں گی اسٹوڈینٹس کے لیے بھی ویزا لانگ ٹرم ہو جائے گا.
د ښاغلي منصور احمد خان په خبره هر ورځ په ټول افغانستان کې د پاکستان له لوري 15,000 ویزې ویشل کیږي. د هغې اعلامیې له مخې چې تېره ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت لخوا د دغې نوې پالیسۍ په اړه خپره سوې پکې راغلي چې د پاکستان ویزې وړیا دي او غوښتنلیک ته اړتیا نشته، خو د سوداګرۍ په کټګورۍ کې د پاکستان ویزه یو اندازه فیس لري. د افغانانو پر وړاندې پاکستان ته ځمکنۍ لارې او د ځمکې لارې مسافرو ته د ویزو ورکړه د وروستي ځل لپاره د هغه هیواد د حکومت له لارې د کرونا ویروس د خپرېدو له امله وتړل سوه، چې وخت په وخت له غاړې بند افغان مسافر خپل هیواد ته راپرېښودل، خو له دې غاړې یوازې پاکستاني اتباعو ته د تللو اجازه ورکول کېدله. خو پاکستان ته د افغانستان د ملي مصالحې د رئیس عبدالله عبدالله تر سفر وروسته د هغه هیواد کابینې پریکړه وکړه چې د شنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو په دواړو خواوو ویزه لرونکو کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي، چې دا بهیر اوس پیل سوی دی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې وزارت یا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت 2000 کال د طبي پیښو لاړخه ښه نه بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې ادارې سره مرستې ډېرې کړي. د دغه وزارت چارواکو په کابل کې د پیښو د خطرونو د کمولو نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې وویل په دې کال کې شاوخوا 15 ولایتونو کې سختو سیلابونو او ورښتونو ګڼ شمېر افغانانو ژوند اخیستی. نن د اکتوبر 14 د پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ ده. خاطر پردیس له کابله رپورټ رالیږلی.
په کابل کې د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطرونو د کموالي نړیواله ورځ ونمانځل شوه. په دې نمانځغونډه کې له طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وویل سره له دې چې کورونا وایرس 2020 کال کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان ووژل، خو طبي پیښو هم په دغه کال له افغانانو زیاته قرباني واخیسته. نوموړي په افغانستان کې د زیاتو سیلابونو د راتګ دلایل داسې په نښه کړه.
ولې په افغانستان کې طبي پیښې ډېرې زیاتې پیښېږي؟ د ځنګلونو قطع کول او دښنو ساحو لمنځه وړل هغه څه دي چې زموږ افغانان یې له بده مرغه په زغرده دغه چاره کوي. همداشان یو بل دلیل چې سیلابونه ډېر ورانی کوي د سیندونو غاړو ته د ځمکو غصب ده. یو شمېر کسان په دغه غصب شوي ځمکو خپل سر یو غیر معیاري کورونه جوړوي چې بالاخره د سیلابونو د راتګ سره له خلکو قرباني اخلي.
ښاغلی جیلانی وایي د راتلونکي ژمي لپاره وزارت او ټولو دولتي ادارو د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو په برخه کې لازم چمتووالی نیولی. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت د معلوماتو له مخې دغه وزارت په 2020 کال کې د سیلابونو اضطراری حالاتو د کنټرول لپاره 600 میلیون افغانۍ وړاندوینه کړې وه. خو د رامنځته شویو اضطراری حالاتو سره دغه وزارت وایي تقریبا دغه پیسې مصرف شوي. د وزارت د معلوماتو پر بنسټ حکومت چې د اضطراری حالاتو لپاره 1 میلیارد افغانۍ ځانګړې کړې وې، د 600 میلیون افغانیو په مصرفولو سره 400 میلیون افغانۍ پاتې شوي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې پاتې 400 میلیون افغانۍ د راتلونکي ژمي اضطراری حالاتو لپاره کافی نه دي. افغان جمهور رئیس وزیر ته په کتو سره د 200 میلیون نور افغانۍ منظوري ورکړه چې دغه وزارت اوس د راتلونکي ژمي اضطراری حالاتو لپاره 600 میلیون افغانۍ بودیجه لري. ښاغلی جیلانی په راتلونکي کې د طبیعي پیښو د رامنځته کېدو د ښه مخنیوي لپاره له ټولو نړیوالو ډونرانو د همکارۍ غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې د UNDP طبیعي پیښو د ستراتیژي رئیس عبدالله الدردی چې په دې غونډه کې ګډون درلود د لازمو همکاریو ډاډ ورکړ.
موږ او آغا خان بنسټ تلته یو چې په ګډه د افغان حکومت او ادارو سره یې د دغې ستونزې د راکمېدو په برخه کې کار وکړو او افغان حکومت اړتیا ده چې په دې برخه کې خپل ټولې اړتیاوې او فرصتونه معلوم کړي. موږ له افغان حکومت او نورو همکارانو سره ګډ کار کولو ته چمتو یو.
هغه وایي افغانستان سره له دې چې د یو سخت کورونایي بحران څخه تیریدونکی دی، خو بیا هم په دې حساسو شرایطو کې د طبیعي پیښو په برخه کې لازم اقداماتو ته اړتیا ده. له طبي پیښو سره د مبارزې په برخه کې د افغان دولت وزارت په داسې حال کې د پیښو د خطرونو د کمولو نړیواله ورځ نمانځي چې یو نیمه میاشت وړاندې د افغانستان په 15 ولایتونو کې سختو سیلابونو ورښتونو له یو شمېر افغانانو قرباني واخیسته. په دې سیلابونو کې پروان هغه ولایت و چې شاوخوا 150 کسان پکې مړه او له 200 زیات پکې ټپیان شوه. همداشان په زرګونو کورونو او هټۍ هم د دې سیلابونو له امله ویجاړ شوه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
آزادی رادیو تغوا گست دولست شپگنوی منزنه چپا او افم سلاشر پینزخ پرونی کو ورزو پاکستان تا دا مسلم لیگ نواز گوند مرستیال مریم نواز وای د تحریک انصاف غوند واکمن حکومت به راتلونکو جنوري پوري قائم پاتې نشي. یاد غوندوي خلک د ګرانه او نور مشکلاتو لوجه له حکومت تنګ شو او نسکورولې غواړي، خو تحریک انصاف غوند بیا وای حکومت نسکوریدل ممکن نه دي ځکه چې تګلارې ګټورې دي او تر شای پاوز ولاړ دي. تفصیل د منور شاه راپور کې.
د مسلم لیگ نواز غوند مرستیال مشره مریم نواز وای د دې په اند د تحریک انصاف غوند حکومت به د راتلونکو جنوري نمخ کې ختم شي. نو موړې د اکتوبر په 12مه د پاکستان آج ټي وي سره په مرکه کې ویل د اپوزیشن غوندونو اتحاد یا پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو خیال ده چې حکومت به په جنوري کې نسکور شي، خود دې په نظر د حکومت به تر هغه هم قائم پاتې نشي. په دې حکله د سوات شانګلې نه د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان خلک اوس نور د دې حکومت نه تنګ شوي، نو ځکه به تر ډیره دوام ونه کړي. نوموړي د اپوزیشن ګوندونو د اتحادیه راتلونکي جلسې ته په اشاره سره وویل
حکومت خپل د هغه وزیران مشیران انکلوډینګ پرایم منسټر هغه چې کومې خبرې کوي نو زما نه دی خیال چې زمونږ اولنۍ جلسه وي هغې نه وروسته نه پاتې شي. ځکه مریم په دې کانټیسټ کې ویلي چې د حکومت هغه انداز او کوم هغه چې ډیلیوري کوي کوم بای اسکروډ چې په کوم تنور کې اچولي کوم قید کې ورځول دي هغه خلکو کم غوسه دا خلکو کم جذبه چې درنه ته وګوري په 16 باندې بالکل ریفرنډم دی گورنمنت اگینست خلک داسې دومره تنګ شوی دی خلک خپل روزي که مونږ نه روزو نو خدای مکه وداوت لیډرشپ کدا پبلک روته نو خانه جنگي به جوړ شي.
بلخوا د لکی مروت نه د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او د انساني ژوند د پرمختګ لپاره د قومي ادارې NCHD مشر امیر الله مروت وایي د اپوزیشن د احتجاجونو په ترڅ کې حکومت نسکورېدل هیڅ امکان نه لري ځکه چې د حکومت پالیسیانې ګټورې دي او پوځ یې هم تر شا ولاړ دی.
خوبو لیدلو باندې د مونږ د شا پابندي نشو لګولی، دوی دې دا خوبونه ویني او مونږ به لګیا یو کوشش به کوو چې د کوم خدمت وکړو او د کوم منشور باندې مونږ راغلي یو او دغه تر یوه حد پورې مونږ پوره کړو. او حکومتونه چې دي نه مونږ د نواز شریف حکومت په درمې باندې یا په باندې لانګ مارچ باندې ختم کړی دی، نه دوه ختم کولی شي. یوه جمهوري طریقه ده او که اوس دو دا کوشش کوي چې غیر عینی طریقې سره بیا ختم کړي انشاءالله هغه هم اوس نشي کولی. ولې اوس فوج چې دی که نه هغه د عینی حکومت په ګټ باندې پوره ولاړ دی.
امیر الله مروت همداراز اویل حکومت منی چې په هیواد کې ګرانی راغلی او د قابو کولو لپاره یې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي هیله څرګنده کړه چې ډیر زر به په ګرانۍ کې کمی راشي.
آزادي خبری مجله اوري.
او د دغه خبری مجله په اخر کې هم له احمد شیبر د کرونا ویروس په اړه باندې یو راپور لرو، خو جالب راپور دی.
د اروپا په ډیرو سیمو کې په روسي دوه میاشتو کې له کرونا ویروس نه ویره لشکمه شوې وه، خو اوس بیا دا ویره زیاته شوې ده ځکه چې په اوسط حساب د اروپایي ټولنې په 20 خړو هیوادو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کرونا مثبتې پیښې تر 100 وړي. په دې ترڅ کې په جرمني کې ویښ خپل ماسک لري کړی دی او د یو سړي په لورې ټوخلی دی چې په قطار کې د دې شاته نږدې ولاړ وو. دا پیښه د جرمني په جنوب کې په اوبر تاو رینګن شارګوټي کې چې د بادن ورتمبرګ په ولایت کې دی د یکشنبې په ورځ پیښه شوې ده. جرمني اژانس DPA د پولیسو د یو بیان په وینا خبر ورکوي چې د دې ښځې پر ټوخي شکمن دی او وایي چې د شپې تکلن سړي په لورې چې 2 سانتي متره تر دې شاته و ټوخلی دی. پولیس وایي چې دا مېرمن نږدې 10 کاله عمر لري او تر ټوخي وروسته یې بیرته خپل ماسک اغوستی دی. عیني شاهدانو پولیس له پیښې خبر کړی دی او پولیسو پیښه په کمرو کې څارلې ده. پولیس وایي که چرته دا میرمن په کرونا ویروس اخته وي نو دا بلته د جسمی سرمې د جرم په حساب کې راځي.
په همدې سره د ازادي راډیو دغه پښتو خبری مجله پای ته رسیږي. له تاسو مننه کوم چې د ازادي راډیو پروګرامونو ته غوږ یاستئ. یوه وروستۍ خبری مجله هم لرو، د دې پروګرام د چې زرغونه منګلې وړاندې کوي. خیر راغلی، ستړی مشه پروګرام ته.
تاسو هم ستړی مشه و سلام به شما شنونده های گرامی.